دونکو ته په درو ژبه مهم خبری موضوعات وړاندې کړل. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د پوهنې په برخه کې دوه فعالان، احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان، چې د تیر کال په اکتوبر کې نیولې سمدستي له بنده خوشي کړي. د سازمان پرون نوښته د طالبانو حکومت د استخبارات رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک لیکلي، په دې دوه تنو په درواغو تور پورې شوی چې له افغانستان د نجونو د روباتیک ملیټم تیښتې ته زمینه برابره کړې او تر څنګ د معترض نجونو او ښځو د لاجنونو په تنظیم کې مرسته کړې ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوه فعالانو د هغوی کورنیو دا تورونه رد کړي دي. نېشنل زیاتوي طالبانو فهیم عظیمی او صدیق الله افغان په دسمبر کې د دوی له قوله ناعادلانه محاکمه کړل او بیا یې د سرخی په زندان ته ولېږدول. د سازمان د هم ویل چې دواړه فعالان شکنجه شوي، ناوړه چلند ورسره شوی، زورول شوی او جبري اعتراف ورڅخه اخیستل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د فهیم عظیمی او صدیق الله افغان نیول د بیان ازادي، مدني او سیاسي حقوقو پر ضد کړنه بللي او د طالبانو د استخباراتو رئیس غوښت چې د خلکو د اختطاف، خپل سری توقيف، شکنجه او نورو ناوړه چلندونو مخه ونیسي. د بریټانیا حکومت خپل وګړو ته خبرداري ورکړه چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. په یو بیان کې چې پرون د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر شو راغلی، په افغانستان کې وضعیت خنډ دی او د تروریستي حملو احتمال شته. بیان زیاتوي چې په مذهبي مکانونو او د روژې پر مهال پر مذهبي مراسمو د تروریستي حملو ګواښ لوړ دی. د بریټانیا حکومت همداراز ویلي چې په افغانستان کې د بریټانوي وګړو د نیول کېدو احتمال هم خورا زیات دی. بیان په خاص ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا کې د تروریستي حملو د احتمال خبرداري ورکړه ده. نږدې اونۍ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له امریکایي وګړي وغوښتي چې افغانستان ته سفر نه کوي. د ناتایچی راپورونو له مخې په ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته سپارل شوی دی. په یو ویډیو کې چې پرون پر ټولنیزو شبکو خپره شوی او ظاهرا پر تلاشکان کې د افغانستان په سفارت کې ثبت شوی ده، په کې ښکاري چې د طالبانو یو استازی چې د انډیپندنت فارسي د راپور پر بنسټ د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور زوی مغفور الله شهاب دی، د سفارت له کارکوونکو سره د خبرو په حال کې دی. ازادي راډیو د دې ویډیو اصلیت او رښتینولي نشي رايدولی او تر دې دمه د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په دې سند ویلي. کسان د طالبانو حکومت اساسي یو شمیر هیوادونو د ډیپلوماټانو په توګه منلي، خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د بریټانیا پولیسو د هغه تورن افغان کډوال د بندولو لپاره هڅې پیل کړې دي چې واخزه او د هغې دول لوري د کیمیاوي موادو په کارولو سره ټپي کړې دي. د عبد العزیزی په نوم د 15 کلن افغان تورن دی چې د چهار شلمې پروژه پر د میرمن داسې بریدو کړ چې خای ژوند یې بدل شي. پولیس ویلي چې د ټپي میرمنې حالت نازک دی، خو د هغې دوه لوڼو وضعیت ښه دی. د بریټانوي رسنیو د راپورونو پر بنسټ عزت یو ځل مخکې په 2018 کال کې هم د جنسي تشدد په یوه قضیه کې محکوم شوی، خو بیا هم د بریټانیا حکومت د ده د سیاسي پناه غوښتنه ومنله. د لندن د خاري پولیسو قومندان جان ساویل پرون له خلکو وغوښتل چې د تورن په نیولو کې مرسته وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د په امر د متحده ایالاتو نظامی ځواکونو په عراق او سوریه کې هغه هدف په نښه کړل چې د سپاهي پاسداران ورسره تړلو ملیشو لخوا پر امریکایي ځواکونو د بریدونو لپاره کارول کېدل. جمهور رئیس بایدن نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دوی په منځني ختیځ او بل هر ځای کې د جګړې په لټه نه دي، خو ښاغلي بایدن هغو کسانو ته په خطاب کې چې دوی ته د زیان رسولو په هڅه کې دي لیکلي، موږ به ځواب درکړو. د امریکا متحده ایالاتو مرکزي قومندان سټ کام هم یو بیان کې ویلي، په ډیر شمیر الوتکو سره یې 15 اهداف په نښه کړي چې پکې د قومندې او عملیات تو مرکزونه د توغندیو او ډرون ذخیره د سپای پاسداران ورسره تړلې ملشول د اکمالات او مهمات رسولو زنجیرایي تاسیسات شامل دي. د بریټ پورتون کې د 13 جنوري پورستیو کې د امریکا پر یوې پوزي اډې د بي پيلوټ الوتکو د بریټ په خبرګون کې کیږي. په هغه بریټ کې 3 امریکایي عسكر وژل شوی وو. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ پروم د افغان جنو خوځونی ولکېدو ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې خبرګون. دوی وایي د انجونی خوځي په غیر قانوني ډول نیول شوی، ناوړه چلن ورسره شوی او پر همدې بنسټ باید طالبانو سره حساب او کتاب وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي نشي کولای له 14 میلیون اړو افغانانو سره مرسته وکړي چې روان کال تر پای په پام کې درلودل.
د بودیجې د کمښت له وجې د خوړو نړیوال پروګرام یوازې د 2 میلیون خلکو سره د مرستې توان لري.
دا سمال چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته د نجونو خوونځي او په هانتونونو تړلې په نورستان کې خلک شکایت کوي چې خزینه ډاکټرانې نه لري او د چاري ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي.
په کلینیکونو کې ډاکټرانه نشته تر څو خزینه او مریضانو لپاره په خټوګه تداوی وکړي.
ازادي رادیو اوري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خبرونه دوی منیمای کې بعد ازادي رادیو اونۍ ز خبرونه اتاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره ځانګړي خبرونه د خبرې شي خو لا غوړاندې راکړو راپورونه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د طالبانو په حکومت غږ کړی چې د بد حجابۍ په نوم د خوځو او نجونو نیول او بندي کول سمدستي پای ته ورسوي. په دې راپور کې راغلي چې د 3 جنوري میاشتې لپاره لزګونه خوځو او نجونو د هغه څخه خاطر چې طالبان بد حجابۍ پولي په غیر قانوني ډول نیول شوی او ناوړه چلن ورسره شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو پر راپور کې افغان جنو خود سره د طالبانو د بد چلن لامل له دوی سره د حساب او کتاب وختره هم شوی. تفصیلي دی راپور کې
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري ناخوالو په اړه څو راپورونه خبره کړي د هغو راپورونو په اړه اندیښنه شوولې چې وایي پر افغانستان واکمن طالبان شزي او نجونې د حجاب د نه مراتولو په تور نیسي او بندې کوي. د کارپوهانو بیگانه وخت په خپل تازه راپور کې له طالبانو وغوښتل چې دا کار سمدستي پای ته ورسوي. په راپور کې راغلي دي چې د 3 جنوري میاشتې لپاره لسکونه شزي او نجونی د هغه څه په خاطر چې طالبان بد حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د کارپوهانو لیډل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استاذ ریچارډ بنټ یې غړی دی له طالبانو غوښتي چې د حجاب د هغه سخت قانون په اساس چې دوی وځه کړی لښزو د آزادۍ د اخیستلو ټول ډولونه بند کړي او سمدستي هغه شزي او نجونی چې شایي تر اوسه هم په من کې وي خوشی کړي. په راپور کې غوښتنه شوې چې پر افغانستان واکمن طالبان دي لښزو سره د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځوړلو په ګډون د بشري حقوقو د نړیوالو اصولو په برخه کې پر خپل مکلفیتونو عمل وکړي او د بشري حقوقو د تبعیض د لمنځوړلو او د قانون د حاکمیت د اصولو لپاره دي کار وکړي. په راپور کې راغلي دي چې د بد حجابۍ پتور د شزو او جنونی ول لوبړی زل د کابل په لویدیس کې چې ډیری اوسیدونکو شیا هزاره غان دي پیل شول خو وروسته د کابل نورو سیمو او د بامیان بغلان بلخ دایکندي او کندوز په څیر نورو ولایتونو ته هم وغځیدل. د راپور لمخې ډیری د شزي په عامه ځایونو لکه په پلورنځیو شوانځیو او د لارې د سر په دوکانونو کې په دې تور نیول شوې دي چې ګنې رنګ او تنګي جامې اغوستي دي. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې نیول شوې شزي د پولیسو په موټرو کې امنیتي حوزو ته بيول شوې. په ډیر شمېر شزي په ډیر کوچني ځای کې ساتل شوې د ورځي یوازې یو څاخت خوړ ورکل شوې دي او د زینو سره تاریخواله هم شوې ده. د ملګرو ملتو کارپوهانوایي طالبانو توقيف شبيو شزوته د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه دی ورکړي. راپور زیاتوي چې د شزي او جونی یوازې حق مهال خوشی شوې دي چې د حقوقي د کورنۍ او نارینه غړي یا قومي مشان طالبانو ته لیکلې ضمانت ورکړي چې بیا و دا ډول جامې نه اغوندي. د ملګرو ملتو د کارپوهانو په وینا دا اقدام د شزو او جنو د حقونو د سلبولو اوسنۍ څپه د شزو پر وینا او تګ راتګ لمخ کې لګیدلې محدودیتونه نور هم زیاتوي او د شزو بشري حقونو ترپښو لاندې کوي. په راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې د شزو او جنو وضعیت د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سخت خراب شوی دی ځکه پر دوی د زده کړو کار وینا محرمیت تاګ راتګ وکالت او په ټولنیز ژوند کې د ګډون په برخو کې خورا زیات محدودیتونه لګیدلې دي. د ملګرو ملتو کارپوهان د راپور په پای کې غوښتنه کوي چې د دې اقداماتو له مسؤلانو سره باید حساب کتاب وشي. د طالبانو د حکومت وایاند زبیح الله مجاهد لدی مخکې د یو شمېر جنو او شزو د نیولو راپورونه تایید کړي خو هغه ویلي دي چې د جنو او شزو یوازې د 2 ساعتونو لپاره نیول شوی او بیا د کورنۍ د غړیو د ضمانت په بدل کې بیرته خوشی شوی دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې لاړو خلکو سره د بیړنۍ مرستې لپاره د بودیجې لکه مخت خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د اداره وای نشي کولای له 14 میلیونو اړو افغانانو سره مرسته وکړي چې د روان کال تر پایه به یې په پام کې درلودل. ملګرو ملتونو لدې مخکې هم ویلو شاوخوا 9 میلیونه افغانان د نړیوالو بشري مرستو ته اړ دي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای چې سکل هم د تیر 2023 کال په څیر د بودیجې د کمښت له کبله د نیمایي هغو کسانو لاسنیوي نشي کولای چې د نړیوالو بیړنیو بشري مرستو ته اړ دي. د دبليو اف پی مطبوعاتي مسؤل فلیپ کراپف بهغه ازادي رادیو ته ویل د ملګرو ملتونو د ادارې غوښتل چې د 2023 کال له نومبر میاشتې څخه د روان کال تر اپریل میاشتې پورې له شاوخوا 14 میلیون اړو کسانو سره بشري مرستې وکړي، خو اوس له یوازې 1 میلیون خلکو سره د مرستې توان لري.
د بودیجې د کمښت له وجې د خوړو نړیوال پروګرام یوازې د 1 میلیون خلکو سره د مرستې توان لري، په داسې حال کې چې شاوخوا 14 میلیون افغانان له لوږې او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي.
د ښاغلي کراپ په وینا د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال هم په همدې دلیل دې ته اړ شو چې له 10 میلیون اړو خلکو سره د مرستې پلان وزنډوي. دا په داسې حال کې ده چې په اکتوبر میاشت کې درنې زلزلې او په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه د پاکستان پریکړې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو فعالیت له سخت فشار سره مخامخ کړ. ښاغلی کراپف له ازادۍ رادیو سره د خبرو په دوام یادونه وکړه چې دبليو اف پی له دې نوي وضعیت سره د مقابلې لپاره پریکړه وکړه چې د زلزلې ځپلو او له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو لپاره له خپلې عادي بودیجې څخه پور واخلي، کڅه هم له بیوازلو خلکو سره د مرستې لپاره د پیسو ته سخته اړتیا درلوده.
موږ اوس مهال په نږدې تشه زیرمه کار کوو او د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پلانونو لپاره 1.8 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو.
د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند ونه ویل چې آیا له مرستندویو هیوادونو او ټولنو څخه د دې بس په نژمنه ترلاسه کړې ده کنه، خو هغه زیاته کړه چې دوی د بودیجې ته د ژوند ژغورونکو پروژو، د ښوونځیو د غذایی پروګرامونو او د خلکو د معیشت د پروګرامونو د ملاتړ لپاره اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو بېوزلي خلک د مرستندویو ټولنو او هیوادونو د مرستو د ستاینې ترڅنګ د نورو مرستو غوښتنه کوي. د ازادۍ راډیو دوه اوریدونکي په دې اړه وایي:
نو مسیات ته ډیر خوشاله یو کوری ودان نظر وادي رسر وی وسو ټول مسلمانانو ته مرسته ورسیده غریبانو ته، خو دلته ډیر غریبانی درغنده پولیس وادي کې مسد باید څه توجه ورته وسی مسد نور مسکینان خلک ته چې د ماشان ګولا په کور کې نه لري
دا مرسته خورازي دي خور غریب لپاره ز خپل په خلکو کې مسید دغه اړ مرسته مستحقه مستحقه په دې خاطر مې ما په کور کې ترنوي کال اضافه دوه انسانان وسیږي او مستحقه په دې خاطر مې زه په کور کې زنانه زخمیان لرم چې هغه البته هر وخت دی ویني او دغه مشکل ورسره راځي او بلې په دا مې زه بیکار یم.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په ټوله کې 9 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو له نیمایي زیاته برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. لبلې خو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې په افغانستان کې بیړنۍ مرستو ته د اړو خلکو او د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره د جاپان د 1.5 میلیون ډالر بس پنی خبر ورکړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر وایي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جبري کار لپاره د انسان قاچاق پکې عام دی. د ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د جبري کار په موخه انساني قاچاق ډیر شوی دی. د راپور له قوله چې د قاچاق په نوم ډیره وخت کارمندنې لژمنو په استفادي خلک په دام کې اچول کیږي. بل خو یو شمیر افغان ځوانان وایي قاچاقونکو له خواتیر وستل شوی او د خکار د ترلاسه کولو په هیله ګوانډوي هیوادونو او سیمې ته تک پر مهال پلار کې لګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
د ملګرو ملتونو له نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د جبري کار لپاره د انسانانو قاچاق مخ په ډیرې دودی. د سازمان د جمعې په ورځ د 2022 کال د بشري قاچاق د نړیوال راپور په خبرولو سره زیاته کړه چې دغه قاچاق کې ډیری هغه کسان په نښه کیږي چې د کار د ترلاسه کولو په برخه کې ناهیلي دي او د دروغو وعدو په ورکولو سره په نښه کیږي. د دغه سازمان د 2022 کال د راپور له مخې افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د جبري کار لپاره د انسان قاچاق پکې عام دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان وایي چې د قاچاق وړونکو په خبرو لمسېدلی او د ښه کار د ترلاسه کولو په برخه کې یې ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته د تګ پر وخت په لارو کې ډېرې ننګونې زغملې دي.
بچه های افغانستان که از افغانستان بلند میشیم یا این بر به هزار تا نفر ما فروخته میشیم.
نادر امیری وایی چه په ترکیه که دی ودانیزو چارو کار کوي. نوموړی وایی چه په تیرو 5 کلونو که دی ښه کار پیدا کولو په موخه 2 ځلې د قاچاق کوونکو لخوا غولول شوی. هغه په قاچاقي ډول لومړی ایران او بیا ترکیه ته تللی دی.
زه که راغلم ترکیه ته چې اقتصاد مې خراب و، زه او څو ملګري مې د قاچاقبرانو په مرسته راغلو ترکیه ته. پولی ته تر رسیدو مې دوو ملګرو خپل ژوند وبایله. دوه یا درې ځلې مې ونه شوه کولی چې له پولی تیر شم. وروستی ځل چې ولاړم تیر شم او ترکیې ته ورسېدم.
د فرا ولایت اوسېدونکی زبی الله چې اوس په ایران کې مزدوري کوي وایي
ماشین ما کې رسید نزدیک از نشد چراغ خود ته روشن کردید که
کله چې زموږ موټر را ورسید څراغونه یې ولګول. ویلیدل چې هلته شپږ تنه وسلواله غله ولاړ و، بله چاره یې نه درلوده. زموږ ټویټا هم دوی ته نږدې ودرېده. غله ورغلل د بلې ټویټا لوري ته. هغه ټویټا چې موږ پکې وو حرکت یې وکړ. غله دې خوا ته راغلل چې دوی ودروي. دوه نورې ټویټاګانې هم له بلې خوا راغلې. لنډه دا چې درې واړه وتښتېدي او غلو هم ټویټاګانو پسې فایرونه وکړل.
یو این او ڈی سی دا هم ویلی چې د 2020 کال په پرتله په 2022 کال کې د هغو افغان کډوالو په شمیر کې چې د رژیم د بدلون او د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي له امله اروپایي هیوادونو ته تللي ډیروالی راغلی دی. تر دې وړاندې یو شمېر کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او د امنیت نشتوالی، بیروزګاري او اقتصادي ستونزې بیلابیلو هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالۍ لاملونه یاد کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د نورستان اوسیدونکي وایي د دې ولایت په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکټران نشته چې د ستونزې ښځینه ناروغانې له بیلابیلو مشکلاتو سره مخ کړي. نورستان میشتي وایي ډاکټرانو ته د نه لاسرسي له امله یو شمېر ښځینه ناروغانې ژوند بایلي. تفصیل دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکي په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې له یوې خوا سرکونه نه لري او چې کوم شته هغه هم کنډو کفر او د موټرو له تګ راتګ وتلی دي. په خبره چې د دومره زیاتو ستونزو ګاللو سره چې روغتیایي مرکزونو ته ناروغانې ورسوي هلته بیا ښځینه ډاکټرانې نه وي، نو اړ دي چې نور ولایتونو ته یې انتقال کړي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي صبغت الله:
په نورستان ولایت کې ښځینه طبقه روغتیایي مراکزو ته په کافي توګه لاسرسی نه لري، ځکه چې روغتیایي مراکز کم دي او د لرې ساحو څخه ښځینه طبقه نشي کولی چې یادو مراکزو ته مراجعه وکړي. په روغتیایي مراکزو کې د ښځینه ډاکټرانو نشتون هم ښځینه طبقې لپاره یو لوی مشکل جوړ کړی دی. د نورستان ولایت په کلینیکونو کې ډاکټران نشته تر څو ښځینه او مریضانو لپاره په ښه توګه تداوي وکړي. اکثره مریضان د ښځینه ډاکټرانو د نشتون په صورت کې هم جوار ولایتونو ته ځي. نو بنا ان مرستندوی ادارو څخه مغوښتنه ده تر څو په دې برخه کې د شته ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
ځایي خلک وایي ډېری کورنۍ وروستۍ اقلیمي او سیاسي بدلونونو دومره ځپلي چې کونړ، لغمان او جلال آباد ته د ناروغانو رسولې هم له وسه وتلې دي. نو پرنز اخته ښځې مجبورې دي چې په کورونو کې پاتې شي او ټولې سختۍ وګالي. د نورستان اوسیدونکي اسما په یاد ولایت کې د خزینه ناروغانو د مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو کمبود دی. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي هلته خزینه ډاکټران نه وي، بیا مریضان په نارینه ډاکټرانو باندې معاینات نه کوي، بیرته واپس کورونو ته راځي. که د چا اقتصادي حالت ښه وي بیا ننګرهار یا کابل ته ځي، او که نه کورونو کې پاتې کیږي. د افغانستان اسلامي امارت څخه غواړم چې کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو استخدام وکړي.
په نورستان کې اړوند مسولین بیا وایي هڅې کوي چې د خزینه ډاکټرانو د کمی پوره کولو ترڅنګ ولسونو ته هر ډول روغتیا سانتیاوي چمتو کړي. څه موده وړاندې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر منلې و چې په یو شمیر ولایتونو او روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو کمی سره مخ دي. نورستانیان په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې اوسنی حکومت له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي او محصلین له زده کړو منع کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو یو شمیر نړیوال مطبوعاتو هم د افغانستان په ځینې مطالب خبرې کړي چې لنډیزی اورو.
لانګوار ژورنال خبرونه په افغانستان کې د القاعده شبکې له لوري د اتو روزنیزو مرکزونو او پنځو مدرسو د پرانستلو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر راپور تبصره کړې ده. خبرونه وایي د موضوع د ملګرو ملتونو د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څارنې ډلې سرګنده کړې ده. د دې ډلې په راپور کې ویل شوي چې القاعده په غزنی، لغمان، پروان او روزګان ولایتونو کې د روزنې اته کمپونه لري او شایع ځینې کمپونه موقتی وي. همداراز دا شبکه د افغانستان څلور دیش ولایتونو په منځ کې پلسو کې د روزنې کمپونه او نور تاسیسات لري چې په هغو کې هلمند، زابل، ننګرهار، بادغیس او کونړ شامل شي. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې حکیم المصری د روزنیزو کمپونو مسؤلیت په غاړه لري. لانګوار ژورنال د امنیت شورا په راپور کې دې ټکي ته هم اشاره کړې چې القاعده د افغانستان او ایران ترمنځ په هرات، فراه او هلمند ولایتونو کې خوندي کورونه لري. تر دې مخکې په 2022 کې د القاعده شبکې یو خوندي کور په کابل کې افشا شوی و. د خبرونې اشاره د ایمن الزواهری د استوګنی ځای ته ده. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 د جولای په 1 نیټه د کابل په یو کور کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د کاناډا د سیاسي مطالعاتو مګل ژورنال خبرونه بیا د افغان کډوالو په استلو کې د پاکستان د پلان شاته هدف باندې لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی د اوکراین او غزي جنگونو د نړۍ په نورو برخو کې له بشري موضوعاتو د رسنیو پام اړول لري. د 2023 د سپتمبر په 28 د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې ټول بیا اسناد افغان کډوال باید د دغه هیواد له خاورې د نومبر تر لومړي نیټې ووزي. په ډېر کم وخت کې پاکستان لکونه افغان کډوال له خپلې خاورې وایستل، خو لا هم سلګونه زره افغان کډوال په پاکستان کې له خطر سره مخامخ دي. خبرونه دې پښتنې ته په ځواب کې چې د افغان کډوالو په ایستلو کې د پاکستان پټ هدف څه دی لیکي، د غیر قانوني مهاجرت د مخنیوي ترڅنګ پاکستانی چارواکي خپل هیواد له ډیریدونکو حملو سره مخامخ ویني. دوی په نهایت کې د ناامنیو ملامتي د افغان کډوالو په غاړه واچوله. حکومت د دې لپاره چې خپلو خلکو ته ووایي چې افغانان په بریدونو کې لاس لري اعلان وکړ چې په یو کال کې له 24 انتحاري بریدونو 14 افغانانو کړی دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
سیګار یو تازه راپور کې وایي چې د پاکستان حکومت یو شمیر هغه افغانان چې ټاکل شوی امریکا ته ولېږدول شوی بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. پاکستان کې مېش هغه کسان هم چې سایبي پی 1 او پی 2 کې سونه لري وایي چې یو خان ویزه پاکستاني حکومت نه ورکي او بل خوا د شړل کې دوه لږ اخر مخ دي.
له پاکستان د هغو زرګونه لږ اکثر مخ افغان کډوالو د ایستلو په اړه چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته نوموړي هیواد ته کډه شوي، د اندېښنو په دوام تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار ویلي چې د پاکستان حکومت یو شمېر هغه افغانان چې ټاکل شوي وه امریکا ته ولېږدول شي بیرته افغانستان ته ستانه کړي. سیګار د پنشن وی په ورځ د امریکا کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې وویل چې د پروسې د هغو افغانانو ژوند پیچلی کړی چې متحده ایالاتو ته د تګ کیسونه لري، او د راپور په ټکو پستنو کړل شویو کې داسې کسان هم شته چې په افغانستان کې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د سیګار د راپور له مخې ډیری دغه افغانان یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. راپور زیاتوي په 2020 کال کې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو له بیړنۍ وستلو وروسته امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري، او له همدې امله نشي کولای له خپلو متحدینو سره د ویزې د ورکړې لپاره لازمي مرکې وکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې د کډوالۍ ایس آی وی P1 او P2 کیسونه لري هم وایي چې له یوې خوا د ویزې په ورکړه کې ځنډ او له بلې خوا د شړل کېدلو ګواښ دوی ډېر اندېښمن کړي دي. بیا والد دغو افغان کډوالو څخه ناهید سادات ته چې له خپلې نه کسیزې کورنۍ سره په پاکستان کې اوسیږي او امریکا ته د پناه غوښتنې دوسیه لري، نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
فعلاً ویزای مو ختمه است.
اوس مهال زموږ د ویزې موده پای ته رسیدلې. زموږ د کورنۍ هر فرد ته $300 جریمه ورکړل شوې ده. که په څو ورځو کې پیسې ورنه کړو جریمه به دوه برابره شي. موږ هڅه کوو چې څنګه جریمه ورکړو او ویزه ترلاسه کړو. موږ له اخراج سره مخ یو. موږ غواړو چې زموږ غږ واورېدل شي او زموږ قضیه ژر تر ژره وسیړل شي.
عارف عظیم اندرابی په پاکستان کې یو بل افغان کډوال دی چې وایي د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره په هرو دریو میاشتو کې 350,000 کلداري ورکوي ټول د هیواد ونه ایستل شي.
اوس افغانستان په داسې حالات کې نه دی چې زموږ د ستنېدو لپاره زمينه برابر وي. دا سمه ده چې طالبانو عمومي بخنه اعلان کړي، خو دا په دې معنی نه ده چې زموږ ژوند تر ګواښ لاندې نه دی. کله چې د کار او زده کړې زمينه نه وي برابره، زموږ اولادونه خويندې او میندې د زده کړو حق ونه لري او په خپل هیواد کې د ازادۍ حق ونه لرو، په دې معنی ده چې موږ ژوندې نه یو. هیله ده مسؤل بنسټونه دې موضوع ته پام وکړي، ځکه موږ ته ویل شوي وو چې دوسیې به مو له 13 څخه تر 14 میاشتو پورې موده کې وڅېړل شي. دا موده تیره شوه خو د تخلیې کوم خبر نشته.
د سیګار په درې میاشتنی راپور کې دا هم راغلی چې افغانستان ته لستنېدو وروسته به افغان کډوال داسې یو هیواد وګوري چې لا هم د نزول په حال کې دی. په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې روزا اوتانبایوا په حواله ویل شوي چې له دغو راستنو شویو څخه 80,000 په افغانستان کې د ورتګ ځای نه لري، او دغه هیواد ته د ستنېدونکو نجونو او ښځو د بشري حقونو تر پښو لاندې کېدو پایلې به ډېرې شدید شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت له پرېکړې وروسته چې د 1.1 میلیون څخه ډېر بې اسناده افغان کډوال له یاد هېواده باسي، درې لوړ پوړو امریکایي چارواکو هم پاکستان ته سفر وکړ او له پاکستاني چارواکو سره یې د هغو کډوالو د شړلو په اړه خبرې وکړې چې نوموړي هېواد ته د پناه غوښتنې کیسونه لري. دغه شان امریکا هغو افغانانو ته چې امریکا ته د پناه غوښتنې کیسونه لري د معافیت لیک استولی تر څو پاکستاني پولیس یې ونه شړي، او په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم د واتساپ شمیره اعلان کړه او له افغان کډوالو څخه یې وغوښتل که چیرې له ستونزو سره مخ کیږي دوی سره اړیکه ونیسي. خو پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو شړلو ته دوام ورکړی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته بعد له سلام زمانو عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبر کوم. زموږ سیمه ډیره د انتن لخوا ډیر تخنیکي ستونزې لري، نورې ستونزې هم زیاتې دي خو د انتن ستونزه بیا ډیره زیاته ده. په ډیره کې د اسلامي امارت چارواکو لورپړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام، په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاډی کې کیم. زما د میسج خمخه نشر کړه چې مسولین چرواکی ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابراتي چرواکو نه چې هر یو کې غون بي سیم دی وی او کا تسلات وی او کاریبا وی ریبا خپل ته به هیڅ تون لري او که سلامي چې کم مخابراتي چرواکی وی زما غاوري په د برمل ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي، ځکه چې دلته کمې مټې دي یستنې دي هغه پنشتون باندې دي ښا ډېرې کمې دي. باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لسرسای ولري خپل غږ پورته کولای شي. بل زموږ ولسوالی پاتې ولسوالی ده، په جمهوریت په وخت کې هم پاتې و، اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې و بولم ازم، ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالی ته خاص پاملرنه وکړي. بل د موسسو ولته دا غږ ورسیږي چې کوم مرسته راځي باید په اړمنو باندې وویشل شي چې کوم خال ورته اړتیا لري. دلته خو مالدار هم مرسته اخلي، د پتن لګیږي چې ته غریب یو ملدا یو، مشته پته لګیږي چې ته مالدار دی، بیا هم رسته اخلي، د غریبانو حق اخلي. مسولینو چرواکو د زما خواهش او غږ می دغه دی باید په دا باندې غور وکړي د میسج د نشردو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه پرمان اللہ شاهین یم او زه په خپل وار سره د افغانستان ولست د آزادۍ راډیو له طریقه سلامونه نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. زه ډیر خوشاله یم چې داسې یو راډیو داسې یو غږ موږ لرو چې هغه هر وخت کې په هر حالاتو کې کاغذ سخت وي که ښه وي که بد وي موږ ته خپل غږ را رسوي، موږ د افغانستان د حالاتو نه خبروي. ډیره مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي رادیو اتل لتا سره دا موږ خپل پیغامونه راوسته وې. زموږ د واتس اپ شمیره چې هر وخت تاسو خبريږي په مغه شمیره کول شي غږیز پیغامونه موږ ته راوسته وې. موږ به د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونو کې تر تاسو بیا در خبرو کو. وخت په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې او زربیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو لاندېستا. د بخنه نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د پهنی په برخه کې دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان چې د تیر کال په اکتوبر کې نیولې سمدستي لبنده خوشي. د سازمان پرون ناوخته د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک کې لیکلي د دوه تنو په درواغو تور پورې شوی چې افغانستان د نجونو د روباټیک ملي ټیم د اختتا زمينه برابر کړې او ترڅنګ د معترضو نجونو او ښځو د لاریونونو په تنظیم کې مرسته کړې ده. خو د بخنه نړیوال سازمان وایي د دوه فعالانو او د هغوی کورنیو دا ترونه رد کړي. امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي طالبانو فهیم عظیمی او صدیق الله افغان په ډسمبر کې د دوی له قوله ناعادلانه محاکمه کړل او بیا یې د سرخی په زندان ته ولېږدول. د سازمان د هم ویلي چې دواړه فعالان شکنجه شوي، ناوړه چلند ورسره شوی، زورول شوي او جبري اعتراف ورڅخه اخیستل شوی. د برېټانیا حکومت خپل وګړو ته خبرداري ورکړه چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر شوی راغلی په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی او د تروریستي حملو احتمال شته. بیان زیاتوي په مذهبي ماکونونو او د روژې پر مهال پر مذهبي مراسمو د تروریستي حملو ګواښ لوړ دی. د برېټانیا حکومت همدارز ویلي چې په افغانستان کې د برېټانوي وګړو د نیول کېدو احتمال هم خورا زیات دی. د ناتایج شوی راپورونو لمخې په ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته سپارل شوې ده. په یو ویډیو کې چې پرون پر ټولنیزو شبکو خبره شوې او ظاهرا په تاشکند کې د افغانستان په سفارت کې ثبت شوې ده، په کې ښکاري چې د طالبانو یو استاد چې د انډیپندنت فارسي د راپور پر بنسټ د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاورزوی مغفور الله شهاب دی د سفارت له کارکونکو سره د خبرو په حال کې لیدل کېږي. ازادي رادیو د دې ویډیو اصليت او رښتینولي نشي تاییدولی او تر دې ته ما د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د برېټانیا پولیسو د هغه توران افغان کډوال د منډولو لپاره حادثه پیل کړي چې یو خزه او د هغې دوه لوړې د کیمیاوي موادو په کارولو سره ټپي کړي. د عبدل ایزیدی په نوم دا 15 کلن افغان توران دی چې چهارشنبه په ورځ پر دې میرمن داسې برید وکړ چې خای ژوند یې بدل شي. پولیس ویلي چې د ټپي میرمنې حالت نازک دی خو د هغې د دوه لوړو وضعیت ښه دی. د لندن د خاري پولیسو قماندان جان ساویل پرون لخلکو وختل چې ته توران پنیولو کې ورسره مرسته وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د په امر د متحده ایالاتو نظامی ځواکونو په عراق او سوریه کې هغه اهداف په نخړه کړل چې د سپاهي پاسدارانو ورسره تړل یو ملیشو لخوا پر امریکایي ځواکونو د بریدونو لپاره کارول کېدل. جمهور رئیس بایدن نن سهار په خپل اکسپاند لیکلي دوی په منځني ختیځ او بل هر ځای کې د جګړې پلټنه دي، خو ښاغلي بایدن هغو کسانو ته خطاب کې چې دوی ته د زیان رسولو په هڅه کې دي لیکلي موږ به ځواب درکړو. امریکا متحده ایالاتو مرکزی قماندانې سینټ کام هم یو بیانیه کې ویلي په ډیر شمیر الوتکو سره 15 اتیا اهداف په نخښه کړي چې پکې د قماندی او عملیاتو مرکزونه د توغندوی او ډرون ذخیره د صوبای پاسداران او ورسره تړلې یو ملیشو ته د اکمالات او مهماتو رسولو زنجیرې تاسیسات شامل. کور مو باچ ازادي رادیو او ریس مخبرونه ژوندې هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ د پانه ادرس ته سمو خبرونه ل سلا ل دو سلیر وی ساتونو لپاره زموږ پر پانه باندې هم خبريږي کولای شي. هله تاسو مخبرونه واوري تر څنګه د ازادي رادیو ټول مطالب چې پر رادیو کې خبريږي زموږ پر پانه هم لوستل شي. پر ټولنیز رسنو محمد ساري فیسبوک ټوئیټر انستګرام یوټیوب او ایکس پانه زموږ ساتي په خدمت کې ډول ډول مطالب او مهم خبرونه هله لوستل شي. وس لژمنې سره سم ورګرځو د ازادي رادیو اونیز خبرونه چې د ځوانانو لپاره ځانګړي شوې تاندې څنګه د خبرونه خبري کی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چخبه و یو ژوند به مهم په خیر تیری کی ایوی بل خبرونه ته موزه همایون هیوات هر کله کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لمړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې وم زه ډېر مزایل براتل مون په ډېر سختیو کې درسونه وایلي. هفته کې به یو زلدا سي کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ تر رسخته یې وخت نه په منډو منډو به مزان کور ته ورسو.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار خستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي اتل سوت څخه کم دي د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلې خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکړوالۍ بیرته هیوا ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران کزه ستونزې وم په هغه وخت کې ستونزې زخت ډېرې وي. انقلاب او د ورځې به په افغانستان باندې په هغه وختونو کې چې زه په خونځي کې وم زخت ډېر مزایل براتل مون په ډېر سختیو کې درسونه وایلي. هفته کې به یو زلدا سي کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخته یې وخت نه منډو منډو به مزان کور ته ورسو او کور ته بم چراغلو په کورونو کې په کوټو کې نو اوسېدل. داسې هر کور یا وزیر زمینی درلودل چال ته بدوی پټېدل بیا به عمل ته په دې زیر زمینی غانې کې ناستو. سمه خیادی گزمنګه یو زړه نه و اوس وفات د خدای دی وبخي بس دې بد قرآن شریف زمنګ په سرونو باندې نیولې. کله کله به بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلې ځکه زما پلار هغه وخت کې د پونتون استاد او په مونږ باندې ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یا ولت دا شی و چې په ایران کې پاره وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و. یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې یا ولت دا شی و چې موږ راغلو افغانستان ته. خو دلته هم شرایط ډیر سخت و. د انقلاب نه تښتیدلی و خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. زه خپل چې په حال کې کم ژوند کوم د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه هغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د دا هغه وخت چې موږ ډیر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لید. خوږی خاطرې د کوچنی توپ ډیره کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستي وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې هم دای هڅاوه چې خوانځي پرې نګدي او خپل درسونو ته دوام ورکړي. خو نو وړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړای وو.
انګیزه خو به د کورنۍ له خوا راکول کېدله. ما یاد وکړل زما پلار د پونتون استاد او د پلار نامه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې وو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه وو. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي وو. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې وو زمونږ کورنۍ ته او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هغه کورنۍ او حلقانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې موږ باید درس وایو، تعلیم وکړو، او د مشکلاتو د حل یوازینې لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بیرته چې موږ به چاپیریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. موږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي، ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاذ و، خو درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته به وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه به هم 3000 روپۍ وي، چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپل زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات، خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې موږ هم څومره چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډیر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره به یې د زده کړو په اړه ذهنیت بدلیږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په درد نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمي چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، اوس زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. موږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثره ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی، په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه د هغې بې ارزښت هم ډېر وي، د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوې ده همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې. خوشحالي که پکې شته خفګان هم شته، که سخته پکې شته خوشحالي هم شته. نو دا 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 باید موږ ومنو چې دا 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 خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې، سره د دې چې حالات جوړ نه و ما وخت چې زه تبه وایم او یو ډاکټر اوسېږم. خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درسونه ویلې او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم او تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم، او په 1400 کال کې زه فارغ شلم. او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خو نمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله، او مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی، او ما ډیره ښه پهلوانی کوله. ټول خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم. بیا استاد خمی یادیږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده، دا خو پونتون ده، دلته اول نمرګی نیول اسانه کار نه ده. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي، او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نه کړي. د مثبت فکر خاوند وي، او هر کار چې شروع کړي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم، او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولای. دا زما تصور او فکر. بیا ما وایم چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د 12 صنف نه چې کله فارغ شلم، زه د لیسانس دورې ترمنځ زما شپږ کاله یو خالیګا وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونشو کولای چې زه شپږ کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه. نو د پونتون نه ډېر لرې پاتې وم، خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله، ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویل چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې طب ویل، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې، نو بیا هماغه و چې پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی. اسناد مو ورته ورکړل، مونږ د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو پکې په 1400 کال کې، او دا جریان هم دغسې دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېری ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي، او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمي وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهیږم چې زمونږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغيږي، د لیسانس دورې نه ورسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي، او همدارنګه دا یو شي کولای چې ځان وپیژني، ټولنه او چاپیریال وپیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې دی وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا شته چې زمونږ ځوانان د ملوندار خبره ده چې د چاپیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري، د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل. همدارنګه چاپیریال په کې ډېر مهم رول لري، چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي، کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره، او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانانو ته مې هیله دا شته چې لیسانس دورې نه چې فارغيږي، په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي، او ماستری نه چې فارغيږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي، چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدل شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په لټونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې لا 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپل خور کیسه را تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یو دي چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یو خور ډېر خپل آیپډ کې مصروف وي، گیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروف وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا چې دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا سوغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید دغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا، د پرمختللي دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ و غواړي چې خپل ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکړي، موبایل پلاس کې ورکړي، نو دا
خو د یوی خوا د هغوی سره ډیره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللې وسیلې چې دی دا سره کم کاریږي، دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډیر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل یې هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکیز ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیز ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي، او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د ده احوال نیسي، که نه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلس چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي اووه نوي ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل. په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکی او ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې ته ډیر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي.
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی دلی سی یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی دا شی تشخیص. دویمه موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د گیم استفاده کول دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته گیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي، دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي. کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته وویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي نه په کور کې ماشومان مثلا دغه شی په خپل نه کې مراد، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنقید ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنقید ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولای سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټیکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید یې تنظیم کړي.
اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، تر بیا مو په پاک لاس پرم.
ma gulam پیما داستایما